بخبل په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرم ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو د پاکستان په پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د غداري د مقدمه په دغه اړه باندې خصوصي عدالت پریکړه کړې ده. دغه پریکړه سده زم په خبرونه کې به اوري. په خبر کې د بمی چودنې او دغه تد امنیتی وزې په اړه باندې حال درکو. د قبایلي مشرانو لخوا د وجودا صوبې د غوښتنو او قبایلی سیمه کې د اصلاحاتو په اړه سر راپورونه او تبصرې دي. خړومبې د بوریوال کاکړنه د دې خبرونه
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر رسمي توګه له ملک سره په غداري تورن شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل سوی چې په هیواد کې د زیاتو سو ترهګرو بریدونو له کبله پاکستان تخپل احتجاج وړاندې کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین د کړکیچ په اړه له خپل روسي سیال سره لیده کاته کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نن په رسمي توګه له ملک سره په غداري تورن شوی دی. د اسلام آباد په نېشنل لایبرری کې جوړ شوی ځانګړی عدالت نن په داسې حال کې په رسمي توګه پرویز مشرف په غداري تورن کړ چې د هغه زیاتره وکیلان د نن په پیشي کې عدالت ته وړاندې کېدو ډډه کړې وه. پر پرویز مشرف په لګېدلو تورونو کې تر ټولو مهم دا دی چې یو یې د 2008 کال د نومبر پر درېمه نیټه په ملکي بیړنۍ حالت نافذه کړی و، آئینه ماتله کړی و او د سپریم کورټ ججان یې په کورونو کې نظر بند کړی و. پرویز مشرف د یادو تورونو لمنلو انکار کړی دی. نوموړی تر دې وړاندې د روان کال د فروری پر 13 نیټه د یو لنډ وخت لپاره عدالت ته حاضر شوی و. د یادونې وړ ده چې د پرویز مشرف نوم د هغو خلکو په لیست کې شامل دی پر کوم چې له پاکستانه د وتلو بندیز دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یک شنبه په ورځ د بهرنی چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د پولي له هغې بلې غاړې د ترهګرو بریدونو د زیاتېدو له کبله د افغانستان احتجاج د پاکستان د سفیر په وسیله د اسلام آباد چارواکو ته ورسوي. د ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر د یک شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل چې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی په د ملي امنیت په پرونی غونډ کې ویلي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو پر پوستو منظم بریدونه زیات شوی دي. محمد عمر داودزی دا څرګندونې تیر ورځ د ملي امنیت شورا په غونډ کې وکړې. هغه د سرحدي چارو سرغړونه او د ډیورنډ کرښې له هغه بلې غاړې خوا ترګر بریدونه وبلل او پر هغه یې سخته اندېښنه څرګنده کړه. پاکستان د افغان چارواکو د دې وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د حقانی شبکې 12 وسلوال نیولې دي. هغوی وایي چې دا وسلوال د خوست په لشیرو، صبریو او د غلام خان بندر په سیمو کې د ملي امنیت د سرتیرو په ځنګړو عملیاتو کې نیول شوی دي. د خوست ولایت مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران د یک شنبه په ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل
12 نفر وسلوال مخالفین چې د حقانی شبکې سره مستقیما ارتباط لري هغوی مستقیما د دوی لخوا نیول شوي. دغه عملیات د غلام خان بندر، علي شیرو چرګوټي سیمه او د صبری پولیس والی کې تر سره شوي دي چې په همدې کې دغه ټول لستراوړنی او دغه نیول شوي کسان شامل دي.
د پداسې حال کې د چې په افغانستان کې ولسمشریزو او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو یوازې 15 ورځې پاتې دي او هلته تشدد زیات شوی. د افغانستان حکومت د کابل او تهران ترمنځ د امنیتي همکاریو پر سند د کار او د دې سند د بشپړولو لپاره یوې کاري ډلې ته دنده سپارلې ده. د خبره د یک شنبه په ورځ له ارګ څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې سوي ده. خبر پاڼه وایي د ملي امنیت شورا په غونډه کې پریکړه وسو چې د دې سند د بشپړولو لپاره دي د وزارتونو ترمنځ یو کاري ډله جوړه سي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د سند د برابرولو او لاسلیک کولو په اړه په تهران کې هوکړه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ځنډولی دی. ولسمشر حامد کرزي وایي پر دې تړون په لاسلیک کې د ځنډ لامل دا دی چې د ده په وینا امریکا د افغانستان شرطونه نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ د اوکراین د بحران په اړه له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په پیرس کې لیدو کاته وکړل. د هغوی د ملاقات تر څلور ساعتو دوام درلود، کوم چې جان کیری دوستانه وباله. هغوی بیا جلا جلا خبري غونډو ته څرګندونې وکړې. جان کیری وویل چې دی او سرګی لاروف پر دې سلا سوي دي چې د اوکراین د بحران د حل یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده، او داسې به هیڅ پریکړه نه کیږي په کوم کې چې به اوکراینیان نه وي شامل. جان کیری وویل
any real progress in Ukraine
د اوکراین په اړه په هر ډول رښتینی پرمختګ کې باید دا شامل وي چې روس خپل هغه پوځیان لری کړي کوم چې اوس مهال د اوکراین پر پولو پراته دي. نن شپه مې د دغو ځواکونو د شتون په اړه خپل اندیشنه د روس د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړه. موږ په دې باور یو چې دغه ځواکونه په اوکراین کې د ویری او فشار پیزا رامنځته کوي. سرګی لاروف وویل چې اوکراین باید د یو داسې فیډریشن په چوکاټ کې اوسي کوم چې خپلو بیلابیلو سیمو ته پراخ خپلواکي ورکوي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې د دې هیواد د ولسمشر انتخابات به د روان کال د مئی پر 26مه او 28مه نیټه ترسره سي. د مصر د انتخاباتو نیټه تیره ورځ له هغه لس میاشتې وروسته اعلان شوه چې پوز په جمهوري توګه ټاکل شوی ولسمشر محمد مرسي له واکه لری کړ. محمد مرسي له بهرنۍ ډلو سره یو ځای د خپل هیواد پر ضد د سازش ترڅنګ د یو شمېر نور تورونو له کبله د وخت په زندان کې دی. او وروستی خبر د لوبو د کرکټ د نړیوال شل اوریز کا په لړ کې نن انګلینډ له هالینډ سره او سریلانکا له نیوزیلینډ سره لوبه کوي. د انګلینډ او هالینډ ترمنځ لوبه به د پېښور پر وخت ماسپښین 2:30 بجې او د سریلانکا او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه به د مازګر پر 6:30 بجې پیل شي. پاکستان به د دې پړاو وروستی لوبه سبا ماښام له ویسټ انډیز سره کوي. له پاکستان او ویسټ انډیز څخه چې هر څوک بریالی سو هغه به د نړیوال کپ نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل ته ووځي. د خبرونو پای
خبرونو مده مشال ریډیو اوریدا چې بوروال ککړ لاندې کول اوردونکو تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. پاکستان کی یو خصوصی عدالت په پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف فرد جرم عائد کړی دی. تیر شپه په خبر سره نږدې یو بمی چاودنه یو کس وجلې او نور یو شمېر ټپیان کړي.
یو سړی مړ دی او 13-14 تران پکې زخمیان دي او کم لږ بجې ګرنیټ وی ګرنیټ.
ډیر اسماعیل خان کې وی غونډې ته وینا په وخت قبایلی مشرانو له حکومت د حقونو خوندي کولو غوښتنه کړه.
د فاټا خلک ته خپل حقوق د حکومت داس ورکې چې په خپل علاقه خپل حکومت کو
او قبایلی سیمو کې په سلګونو وران کړی شوی سکورونه لا تر اوسه بیا نه دی ودان شوی.
دشتګردو ټول څه وجود دی او تل وخت سکورونه وران کی په بار بار دا ویلي دي چې موږ به دا سکورونه بیرته اخره نه وځو خو تر اوسه پورې صدا شي باغې پروګرس نه دی.
د سیمو نه نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. اردن کورز زمونږ ډومبه موضوع ته د پاکستان یو خصوصی عدالت په پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف باندې فرد جرم عائد کړی. دغه پر ضد د غداري د مقدمه اوریدنه کیده. نن په دغه کې فیصله ورول شو د عدالت لخوا په پرویز مشرف باندې فرد جرم عائد کړی شوی دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې زمونږ همکار موجود دی، دغه نه تفصيلات خپل ملګری استری مشر ته په دغه اړه څه تازه معلومات دي تاسو سره چې زمونږ اردوونکو سره شریک کړي.
ډیر مننه شاهین. څنګه چې تاسو ویل نن د اسلام آباد کې د خصوصي عدالت چې کوم هغه په پخوانی فوزي صدر پرویز مشرف باندې د غداري په کیس کې فرد جرم لګولې دي. نن چې کله د کیس اوریدنه شروع شوله نو د هغه محل د خصوصي عدالت چې کوم جسټس طاهر آصف دروا هغه په شپږ نکاتو مشتمل فرد جرم واورو. په دغه نکاتو کې پرویز مشرف باندې چې کوم دغه لګولې شوې دي هغه ته آرمی چیف په هیڅ باندې په 3 نومبر 2002 ایمرجنسي ولګوله او پرویز مشرف بنیادی حقونه چې کوم هغه معطل کړل. تین علاوه پرویز مشرف په غیر آئینی او غیر قانوني توګه پی سی او جاری کړل. پرویز مشرف چکم دی وای د آئین چکمو اغه په عمل کوی نه اغه ختم کړو او دغه شان اغه د سنگین غداري مرتکب شو دین علاوه په غیر آئینی او غیر قانوني توګه پاکستان آئین معطل کړو او چکم ججان چکمو بشمول چیف جسټس اغه ججان ټول برطرف کړل او اغه په کول نظر بند کړل نو دا کوم فرد جرم چې د پرویز مشرف باندې عائد کړل شو په دغه محل پرویز مشرف چکمو اغه ویل چې ما لکه دې منل نه انکار وکړو او اغه ویل چې زه په دې کې لکه زه ګیلټی نه یم ما نه دی کړی دا دغه پرویز مشرف چې کوم هغه عدالت ته ویل چې زه خبرې کول غواړم ما له دې موقع راکړل شي بیا هغه تقریبا 30 منټه چې کوم په عدالت ته وینا وکړه هغه عمده وینا وه چې ما د دې ملک لپاره ډېر زیات خدمتونه چې دي هغه مې کړي دي لکه زه نه کاله د پاکستان فوج مشر پاتې شوی ما صدر پاتې شوی ما درشن ما 40 کاله فوج کې تیر کړم ما د ملک خدمت کړی دی هغه ما له دا سیله چې کوم دا راکړل کېږي دې نه علاوه ما په بلوچستان کې په 8 کالو کې چې کوم کارونه ما کړي دي کوم ترقې هغه تیر حکومتونو نه دي کړي ما د ملک قرض کما کړی د ما نور په زراعت او دغه شان په آی ټی سېکټر کې چې کوم د ملک لپاره ډیره زیاته ترقی می ورکړی دا او د څه وخت د صدارت ما پرې خدو هغه خولس عرب ډالر چې کوم هغه زر مبادله ذخایر وو درې څلور عرب تر رسیدلې دي چې په دې هر څه باندې ما ته د ما باندې د الزامات لګولې کیږي او ما باندې د غداري دغه لګولې کیږي دا سراسر ما سره ناانصافي ده دې اکرم شیخ چې کوم وکیل استغاثه هغه ویل چې دا مقدمه په دې نه ده چې پرویز مشرف ته قوم یا ملک سره غداري کړی ده بلکې دا معاملہ د آئین شکنی ده پرویز مشرف آئین مات کړی دی او آئین آرټیکل شپږم تر لاندې چې څوک هم آئین مات کی متعاقب باندې د غداري مقدمه چې کومه دغه چلیږي ځکه چې هغه ملک سره غداري کړی ده دغه محل بیا پرویز مشرف دا هم ویل چې مال دې د بهر تلو اجازه راکړل شي ځکه چې دغه وکیل چې کوم فاروق نسیم کوم چې په نن کیس کې دغه طرفه پیښ شوی او دغه نور وکلا ټیم چې کوم هغه دې کیس بایکاټ کړو نو فاروق نسیم ویل چې دای مور بیمار ده هغه په دوبۍ کې ده پرویز مشرف خپل بیمار دی په کار کې دی د امریکا ته اجازه ورکړل شي او دا د ملک نه بهر لاړ شي خپل علاج ځان له وکړي نو عدالت بیا د 2 بجو پورې د کیس اورېدنه وزم نیوله او 2 بجې به عدالت بیا خپل فیصله جاری کوي چې آیا پرویز مشرف ته د ملک نه بهر تلو اجازه ورکړي کیږي او کنه.
ښه ډېره مننه کوم احمد الله او خو ورځ دلته غواړم
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د اسلام آباد خصوصي عدالت کې د پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف پر ضد غداري مقدمه کې پر د جرم لګول شوې ده. تاسو دغه واورید فرد جرم ستوي د دې فیصلې د دې پریکړې قانوني اړهونه سدي په دغه موضوع باندې زما همکار ریاض مساخیل د قانوني چارو د کارپو شابودین خټک سره خبرې کړې دي مرکه کړې ده. دا خبره وو
فرد جرم دې ته وایي چې هغه ملزم ته عدالت په لیکلي شکل کې باقاعده دا ولیکي چې ستا متعلق دا الزام دی چې ستا په فلانی ورځ په فلانی ټیم په فلانی ځای کې دا جرم کړی دی د دې جرم مطابق دا دفعه جوړیږي او ته اوس دا وایا چې آیا دا جرم ته منې او کنه ته ټرایل کول غواړي. نو عموما که داسې واړه جرمونه وي نو خلک ولیکي چې زه جرم منم په هغه څه لږه لږه جرمانه ولګي دا وړو وړو جرمونو کې او هغه د مقدمو نه خلاص شي ځي خو داسې غټ جرمونه چوی نو هغه کې بیا عموما چې د خلک وایي چې نه زه جرم نه منم او ټرایل کوم. نو په مشرف باندې دغه د فرد جرم کم تاریخ شو دا نن اوسو او دا غ فرد جرم چې کم ده هغه پاغه باندې ولګي دوه ظاهر ته چې هغه په ټرایل کوي دی
ټیک ده. اوس په ورو خدا خبره د 13 میاشتو چلی ده چې مشرف پر اولې مشرف په عدالت ته حاضریږي بیا ورنټونه جاری کړ. نو آیا اوس کفرس کا فرد جرم ولګي دو نو د دې رستو د پرویز مشرف عدالت ته راتلل ضروری دي کنه په هر تاریخ باندې بوم دغه کیسه یو 13 میاشتې بدې حاضریږي او بیا به یو مقدمه یو چلیږي او تاریخ به چلیږي.
مسله دا ده چې زمونږ په وطن کې ملزم ته هم د مجرم په شکل قتل کیږي او داغه عدالت ته حاضری دا یو داسې شکل لیکيږي چې زتا یو تکلیف وي یو پرابلم وي وتا. نو اسې په قانون کې دا گنجائش ډیر زیات موجود ده چې په هر تاریخ باندې د ملزم حاضری چې کوم دا غا ضروری نه ده او کاتاغه وکیل واری نو هغه درخواست ورکول شي چې دا غا حاضری معاف. نو کله ته وکیل موجود وي چې هغه کولای شي بیا چې د ملزم حاضری معاف کی او د ملزم حاضری سټی ارزیا ته ضروری دی نه چې وکیل دا موجود وي عدالت هغه اگزمشن ورکول شي دی ته استثناء وي.
تاسو د ملزم او د مجرم خبر او کله چې ملزم ته د مجرم په نظر کتي کی کله کوم د زمون دی اوریدونکو ته داد وانه سيزونه واضح کی چې ملزم سته وي او مجرم سته وي.
هر هغه انسان چې په هغه باندې یو جرم الزام ولګي هغه ته به مطلب دا ده چې بالکل په داسې نظر کتل کیږي چې لکه ته هیڅ جرم نه ده کړی.
جی
استغاثه ته به دا ویل کیږي چې تخ خپل شهادتونه راوړه او تخ خپل خپل جرم ثابت کا یا په نور الفاظو کې دا سیمه له شم چې یو ملزم چې هغه د یو جرم الزام ده نو هغه به تر هغه پورې انوسنت یعنی بې ګناه ګڼل کیږي تر څو پورې چې هغه جرم په هغه باندې ثابت شوی نه وي. او د جرم د ثابتېدو نه دا مطلب دی چې یعنې ټول شهادتونه ریکارډ شي او بیا عدالت یو فیصله وکړي په هغه کې چې دا جرم واقعي دې سړي له کړی دی او هغه له سزا ورکړي. نو چې دا سزا ورکړي نو دغه ټایم کې بیا موږ ویلی شو چې دا سړی شی دا مجرم دی.
شهبالدین خان د دې نه مخکې درخواستونه ورکړل شوي چې د پرویز مشرف مور بیمار ده او دی د هغه تپوس لزی یا دی په خپل بیمار دی امریکا ته علاج د پاره ځي نو د نوم چونکی په ای سی ایل کې دی په ایگزیټ کنټرول لیست کې دی نشي کولی چې د ملک نه بهر لاړ شي. اوس چې دا کیس باقاعده شروع شو په د فرد جرم ولګېدو نو آیا دا ممکن ده چې دی د پاکستان نه بهر د علاج د پاره یا د بل څه مقصد د پاره لاړ شي؟
د جرم سنگینی ته کتل کیږي او په دې کې تدې هم خیال ساتل کیږي چې آیا دا چې بهر تل غواړي نو دا واقعي یو جایز ضرورت لري چې بهر لاړ شي او کنه په بانه باندې مفرور کېدل غواړي یا پټېدل غواړي.
شهاب الدین او د قانوني چارو کارپوه زمون همکار ریاض مستخیل سره خبره کول. اوردونکو، اسلام آباد کې خصوصي عدالت پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف باندې فرد جرم عائد کړ. دیم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د دې پریکړې سیاسي اړخ بسی په دغه موضوع باندې زمون همکار داود خټک د سیاسي او اقتصادي چارو د کارپوه اکرام هوتی سره خبرې کړې دي. دا خبره اورو.
دا خو د سیاسي حکومت او د فوج مرکې احساسات نه خرابې دي ولې چې دا حکومت د فوج راوسته دی. د مشرف انډایټمنټ چې دی نو هغه دا تاثر ورکوي یو طرف ته عوامو ته یو تسلی ورکول دي چې ځا موږ انډایټمنټ وکړو، بل طرف ته مشرف به دي بچکول کوشش کوي چې ځا دې پورې خوم راوسته. نو اوس خو لکه په کار نه ده چې هغه پختلم بیمار دی، مور هم بیمار ده، نو هغه باندې نور څه مصیبتونه.
اکرام صاحب، عام تاثر په پاکستان کې دا دی چې پوځي یعنی فوزیان کم چې جنرالان دي او پوځي افسران دي هغه اس کله دا نه غواړي چې د دې د آرمی یو انسټیټیوشن ته په دې طریقه باندې دا غي یو ایمیج چې دی هغه خراب شي.
جی، نو هغه خپل مخکې نه غوښته دا خبره. او خو دا غي هم مجبوریان دي فوجیانو، هغه مجبوریان دي چې هغه د عوامو کې خپل مزید ایمیج خرابولو خرابول نشي برداشت کولی. لہذا عوامو کې د ایمیج ښه کول لپاره دا ضروري ده چې یو جرنیل چې دی هغه انډایټمنټ وشي، خو هغه د سزا نه بچ کړی شي. او که سزا وشوه نو بیا به د فوج د ایمیج چې دی د دې دا به د عوامو کې چې بھائی دا خپل سړی هم نشي بچ کولی، دا دواړه کارونه کېږي.
خو اکرام صاحب، د دې نه دا تاثر راځي چې لکه څنګه چې مخکې نواز شریف ته سزا وشوه او هغه د څه بیا د هغې نه پس هغه لاړو سعودي عرب کې سیاسي پناه واخسته یا دې ځای نه جلاوطن شو، نو تاسو څه وینئ چې یو وار بیا داسې یو تصویر جوړېږي؟
تقریبا همدغه شان یو تصویر جوړېږي، خو دې کې یو فرق دی. رضی الله کې دی دا نواز شریف چې دی نو هغه فوجیانو د ملک نه بار وسته په زور چې زه تخته دی نه، او نو مشرف شریف هغه به دی بچکی یو بار به وزي، دا فرق
وکړي. اکرام صاحب، اخیری پوښتنه چې آیا د پاکستان عدلیه او سیاسي حکومت دومره مضبوط شوی دی چې یو پخوانی فوجي مشر ته سزا ورکړي؟
جی، انډایټمنټ چې دی نو هغه دا دی چې ستا خلاف کیس چلو، مقدمه به چلو. په دې الزام چې تا پاکستان سره غداری کړی دا آئین دې مات کړی دی، او سزا چې دا هغه به دا وي چې هغې کې څه لیکلي چې عمر قید یا مرګ، نو هغې پورې تتلو کې لا ډېر لار ده. هغه دوران کې به د فوجیان دې بچ کړی شي، او فرض کا که فوجیان دې بچ نه کړی شي نو بیا هغه فوج ته خطره ده. استاسو دا تاثر چې کېدی شي د سیول او فوجي حکومتونو په مخ کې کړکېچن تعلقات مزید کړکېچن شي، نو هغه به هغه صورت کېږي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
او زرزو په خبر دردون کو ځان خبرو چې د غلط امنیتي وز څنګه دا په خبر سره نږدې سربند او زرګرآباد سیمو کې تیر شپه د پولیس چارواکو په وینا دوه بمی چودنې شوې دي چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی دی او د یو زنانه په ګډون سوار لس کسان زخمیان دي. پولیس وایي چې دوی د لټون عملیات پیل کړي دي او سو یو شمېر شکمن کسان یې نیولي هم دي. پدا حق له شبیر احمد جان نور حال راکی.
دا سربند تانه او پولیس افسر فصیح الله مشال لړتو ول چې بیګا د شپې سربند سیمه کې بڑا قدیم چکو سره نږدې د درزی په دکان باندې لاسی بم وشتي شو چې پکې 1600 پورې کسان ژوبل شو، چې پکې یو کس نن سحر د پیښور لوی اسپیټال لړډینګ کې ساور کړل. دغه 14 پخله باندې دوی وای
دي کې یو سړی مړ دی او 13-14 ترن پکې زخمي دي او کم لږ بجي ګرنیټ وی ګرنیټ دا هم دغه جو سیدون کې دا یو درزی دکان دی، نو هغه سره چې کوم تنه نس مستای چا ور وشاله چې جګړه مګړه کړی دی نه کړی خوشاله وجوهات پته نه لګي.
هم دغه پیښه ورستو د پیښور یکاتوت علاقې زرګرآباد سیمه کې هم د فروټ منډي او تاجر د کور مخ ته خخکړی شوی بم اوچودې دو چې پکې یو زنانه ژوبل شوی ده. په پیښور کې د ریسکیو 1122 یا سرکاري امدادي ادارې ترجمان بلال فیضی د دغه چودنې په خلوای
ټیم کې پنچکټا زرګرآباد کې چې دینو کور گیټ تا یو بم نصب شو هغه کې یو زنانه چې ونه زخمیان شو.
ولی یو فکو د حکومت او طالب وسلوالو لخوا د امن خبرې اترې روانې دي او طالب وسلوالو د ډزبندې اعلان هم کړی دی. نو بیا هم په پیښور کې د ترهګرۍ دغه پیښې روانې دي او د دې مخنیوي نه کیږي. نو د پیښور ښار د پولیسو یو مشر فیصل مختار مشال لیډو ته وویل چې د خراب امن امان لپاره یوازې د خیبر پښتونخوا پولیس ذمہوار ګڼل نه دي پکار.
اس میں صرف ایک پولیس کا رول نہیں ہے اور نہ صرف اور صرف پولیس کو وہ بلیم کرنا چاہیے.
گورے دیکھیے یواز دا پولیس ذمہ واری نہ دا انا طور پر پولیس لگول پکار دی کتا سو پی خبر تا اگورے نو دا دا دریو اڑخونو نا قبائلی سی مسرا تڑل دے تر سوچے قبائلی علاقوں کے پولیٹیکل انتظامیہ او فرنٹیئر کور یا ایف سی پخ پولیسمو کے صحیح گشتوں نہ بھی شروع کرے او پی خبر تا راتلون کی خلقوں او گاڑو باندھے صحیح چیکنگ نہ بھی نو پی خبر کے امن یا قلاڑو راوستل گران کار دے
کور پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن یہ سب لوگ اپنا رول پلے کریں گے تو پھر جا کے پشاور کو سیکیور کر سکتے.
یادونه ولدا چې دا پولیسو د مشر وینا ده چې بیګا د شپې راسي دی د خار دننه لټونی عملیات هم پیل کړی دي. شکمن کسان یې نیولې دي او پیښور ته راننوتونکو ټولو لارو باندې چیکینګ سخت کړی شوی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
اوردونکو د قبایلی سیمو د پرمختیایي پروژې یا فاټا ډیولپمنٹ اتارټی چارواکي وایي چې دوی د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د تیلو او ګیسو ذخیرې موندلې دي او دوی هڅه کوي چې هلته د تیلو او ګیس کمپنۍ ور ولېږي. خو دوی وایي چې په سیمه کې د امنیت ستونزه او چې دا هوار شي نو دغه کمپنۍ به په قبایلی سیمو کې خپل کار شروع کړي. نور حال د فرهاد شینواری په راپور کې ورو
د قبایلی سیمو پرمختیایي پروژې فاټا ډیولپمنٹ اتارټی چارواکي وایي چې دوی په قبایلی سیمو کې د تیلو او ګیس ذخایر موندلې دي. دوی وایي چې دغه تیل او ګیس په خیبر جنسی، افار بنو، افار ټانک، افار ډی ای خان او افار پیښور کې ښکاره شوي دي او دوی غواړي چې په قبایلی سیمو کې هم د تیلو او ګیس راوستلو کمپنیو ته لاره برابر کړي چې دغه کمپنۍ هلته لاړې شي او خپل کار پیل کړي. په دې حکلا د فاټا سیکټریټ د ګیس او تیلو د یوې پروژې کوارډینیټر علي محمد بنگش مشال ریډیو ته وایي
موږ د واسکې چې کم کې پوتنشل ټول نه زیاتې اغا لتمبر بلاک ته او بنو ویسټ بلاک ته دا دوه حالات دي چې خدای دې کې هیڅ خبره پاتې نه دي. پکې تیاری هر څه شوی دا چې کم چا چا ته دا دوه بلاکس والا لایسنس ایشو دي کم نه تا هغه هم تیار دي بس صرف خبره دې ته پاتې را چې هغه التزی التا خپل ماشينري فټ کړي خو التا دې صرف دې التا سیکیورٹی حالات خراب دی. آئل اینڈ گیس فیسلٹیشن یونٹ چکم مین مقصد دے دا فیسلٹیشن چکم دے اغم دے حوالے سر دے چا آئل اینڈ گیس کم نیانے دے منگا سنا سب طریقے سرا التا اور سو چ دے دا خپل کار شروع کی.
دا خیبر جن سی اسی دن کے اورنگ زیب اپریدے وائی چ دا تیلو او گیس کمپنی او درا تک سر با زائی قبائل پر روزگار شی او گٹی با تر لا سکڑی
بدا کی بے خلق لے رزگور میں لوشی بدا کی بے خلق لے ٹرانسپورٹ رول لے رزگور میں لوشی بدا کی لیبر لے رزگور میں لوشی ہنرمند کم کسون دی غولے کے رزگور میں لوشی او بیا بیا خلق چ کنے پخپل علاقہ کے پخپل خور کے بے دو ولے رزگور میں لوشی نبی بیا باہر من کنے لسی نبی دے پاکستان نو ریسول سی.
د فاٹا سیکٹریٹ د تیل او گیس پروژے چاروا کی وای چ پ قبائلی سیمو کی د تیل او گیس را وستو د پارا یو شمیر ملکی او غیر ملکی کمپنی او تا لائسنسونا ورکڑی دی او کدل تا کار پیل کڑی نو د دغه سیمه پ پرمختک کی با خرول ولو بوی. فرحات شنوارے مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
دا فرحات شنواری راپور تصور دا اردن کو پڑے اسماعیل خان کی دا قبائلی مشرانو یو غونډه شوی دا په دا غونډه کې دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې قبائلی سیمو ته خپل حقونه ورکي او دوی لا واک ورکي. په دغه اړه په دې غونډه کې نورې څه فیصلې وشوې. د سیلاب محسود په راپور کې
پداغا اوالے سارا دی اتوار پورس دے ڈیرہ اسماعیل خان پریس کلب پسترو کوٹھے کشے دے شلی وزیرستان مسعود احمد زئی وزیر او برچانو قبائلانو دے مشرانو عالمانو او طالب علمانو دویم زلی درنا غنڈا وشوا پا غنڈا کشے درنا ملمونہ دے موضوع پا مطابق وجاغ دل او دے خپل خپل سوچ پا مطابق تجویزونائی وڑان دے کھڑل دے غنڈے پورستین کشے دے غنڈے ستر ملمان مکشنائی سفیر ایاز وزیر پداغا بارکش مشال ریڈیو تا پدا رنگ و جاگ دم
پیش پہ تکولا کے سورج یوتا بحرومیت کی جی یا سوائدا یا راؤنڈ آئے دگ خال کے پدا بند سوچ وک دگ محرومیت نو مستنگ روز یو ونڈ خال کے دا اتفاق وک چ میجو آئندہ دے حکومت نا دا غشتنا کی چ دفاع تا خال کے تا پل حقوق دے حکومت دا سویر کے چ پخپل علاقہ خپل حکومت کو دے قبائلی سیمے دے بجاوڑ وزیرستان پورا دغه خال کې د خپل قدرت پلس کې وی خپل د حکومت وی چا فیصله خپل کو
د پاوز مخشنی بریګیډیر سید نذیر مومند وویل
لکه څنګه دا نن غونډه وشوه داسې نورې غونډې وشوې په مختلفو ښارونو کې او بیا په اسلام آباد کې نو انشاءالله چې د باقی کوم حقوق نورو پاکستانین او نورو خلکو ته حاصل دي هغه حقوق به زر په سیاسي سطح باندې په انتظامی سطح باندې د گورننس په سطح باندې او د بجټ او د خرچو په سطح باندې په حکومت کې د صدارای په سطح باندې به دوی ته هم ملاو شي
د لندن نه راغلی ملما بو بریګول وزیر زیات تکړه
میز وغوښتل چې میشته د خپل صوبه روکړه شي د میشت کې مسایل چې دي کومې ستونزې دي کومې مشکلات دي د میشت قبایل خالی په دې باندې حل کړي چې میشته خپل صوبه روکړه شي میشته خپل حق روکړ شي دا حق څه دی دا حق چې میشت غوړي دا په وخت کې میشته راسي چې میشت خپل صوبه ولري چې نه ولري دا میشته څوک نه روکوي نه ته
نورو قبالیانو رائے معلوم اولو پا غرز پا پیشاور او اسلام آباد کشے پا دگیران گونڈے زر و باللشی سلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
سلام مسعود راپور رکھو اردن کو او تاسو د پاره یو بل راپور د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استاذی په داسې حال کې پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د مالی مرستو اعلان کړی دی چې دغلته لا هم 2% ماشومان سکولونو ته نه ځي لا نه د معلومه چې دا پیسې به په کومو ځایونو کې لګول کیږي د قبایلي سیمو ځینې سیاستوال او څېړونکي وایي چې په پښتنو سیمو کې ډېر سکولونه یا خو وران شوي دي او یا هم پکې تر اوسه پوز میشته دی په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور ته غوږ دو
د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګورډن براون پاکستان ته د خپل سفر په مهال اعلان وکړ چې په راتلونکو دریو کلونو کې به نړیواله ټولنه د دغه هیواد د تعلیم لپاره $1 بلین ورکوي د ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې تر مخه د پاکستان حکومت وعده کړی چې تر 2015 کال پورې به هغه 5 میلیونه ماشومان سکولونو کې واچوي چې سکول ته نه ځي د پاکستان د تعلیم وزارت لخوا د خبرو شو شمیرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شرح 85% ده خو په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي قبایلي سیمو کې ګڼ سکولونه تر هغه وران کړي نو ځکه خو دغلته د تعلیم او لیک لوس شرح ډېره کمه ده
زمونږ فاټا کې خو لیټریسي ریټ چې ده هغه مطلب شرح خوندګي چې ده هغه دوبارہ جوڑا خبر ہے 2016
د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې 2.5% هغه ماشومان سکولونو ته نزي چې عمر یې له 15 کلونو ډیر دی د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو سیاستوال اخونزاده چټان وای په ځینی قبایلی سیمو کې تر هغه سکولونه په بمونو الزولي او په ځینو کې پوز میشته دي چې له وجې ماشومان له تعلیمه محروم دي هغه زیاته کړه
دہشت گرد
بار کې نه پوری قبایلو ته په ایجوکیشن کې د ټولو نه کم پیسې ملوي. د قبایلو سټرکچر د ایجوکیشن داسې دی چې په یو پرایمري سکول کې تمریزي یو برخه ده او پنځه کلاسونه په دې کې دي. او دغه سکول لپاره نه هو استادان دي چې یو د دنیاتو استاد دی چې هغه بغیر د دنیاتو خبرې څه نشي پړاولی. په یو یو سکول کې چې کوم دی درې درې سوه څلور څلور سوه ماشومان دي.
خبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو یو کارپو وزیم خان وایي که څه هم پاکستان سره نړیوالو د تعلیم په برخه کې ډېرې مالی مرستې کړي خو په دې پیسو کې قبایلو ته پوره پوره حق نه دی ورکړل شوی.
لا دا پته نه لګي د تقسیم مسینه کیږي د دې پیسو تقسیم کیږي او کم کم ایریا دي هغه کې به دا پیسې لګي. موږ زیات تر مخکې هم چې کم امداد پر هم د ایلیمنت ایجوکیشن لپاره راغلی نو زما دا یقین دی چې هغه سکې مالی خرچ نه کړی شو او د تعلیم کوم شرع چې کوم هغه اوچته نه کړ او دغه شان زموږ هغه ابتدایي تعلیم نه د فوایدو نه پاتې شول.
د پاکستانی رسنیو تر مخه له 2001 کال راهیسې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلي سیمو کې وسلوالو خواوشا 800 سکولونه وران کړي چې ډېر یې لا هم نه دی رغول شوی.
مشال ورو دغه اوریدونکو په پختونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د بریوال کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف له ملک سره د غداری د مقدمې په لړ کې ځانګړي عدالت نن په رسمي توګه تورن کړی دی. د عدالت په اسلام آباد کې د پاکستان په کامی لابراتوري کې جوړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یک شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې د پولې له هغې بلې غاړې د ترهګرو بریدونو د زیاتېدو له کبله د افغانستان احتجاج د پاکستان د سفیر په وسیله اسلام آباد چارواکو ته ورسوي. د ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر د یک شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل چې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی د ملي امنیت پرونی غونډې ته ویلي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو پر پوستو منظم بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د حقانی شبکې 12 وسلوال نیولې دي. د خوست ولایت مطبوعاتي مسول مبارز محمد زدران د یک شنبه په ورځ نوښت خبر اعلان تویل چې دا وسلوال د خوست پالیشیرو صبریو او د غلام خان بندر په سیمو کې نیول شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یک شنبه په ورځ د اوکراین د بحران په اړه له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په پیرس کې لیدو کاته وکړل. د هغوی د ملاقات تر څلور ساعتونو دوام درلود کوم چې جان کیری دوستانه وباله. هغوی بیا جلا جلا خبري غونډه ته هم څرګندونه وکړه. او د مصر د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې د دې هیواد د ولسمشر انتخابات به د روان کال د مئی میاشتې پر 16 او 18 نیټه ترسره شي. د مصر د انتخاباتو نیټه 13 ورځ له هغه لس میاشتو وروسته اعلان شو چې پوځ په جمهوریت توګه ټاکل شوی ولسمشر محمد مرسی لواکه لري کړ.
مهم خبرونه مور د اوریدونکو سرود اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار احمد الله ځنی مدوات کتری دي او تاسو ته ترې مهمه برخه وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیک کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تحریک طالبان او حکومت ترمنځ په مذاکراتو د اطمینان څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې مذاکراتو دوران حکومت به د طالبانو یو غیر قانوني مطالبه تسلیم نه کړي. اداري لیک کې چې طالبان د خپل بندیانو د خوشي کولو مطالبه کوي نو ورله پکار دي چې اول دې هغه ټول قیدیان خوشي کړي کوم چې د دوی په قید کې دي او د دوی د فعل بعد اعتماد سازي عمل مخ په وړاندې بوتلو کې مددگار ثابت شي. اداري کې چې پاکستان کې یو یا دو ګوندونو علاوه نور ټول ګوندونه د مذاکراتو حمایت کوي او دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت او طالبانو د مذاکراتو کومه لړۍ شروع کړې ده دا د په خطوګه سرته ورسوي او طالبان دې هم دا په نظر کې وساتي چې حکومت به کومه غیر آئینی مطالبه تسلیم نکړي او که کوم تجویز یې منظور نکړي شي نو بیا دې هم د مذاکراتو عمل جاري وساتي ځکه چې ډېر داسې معاملات دي چې په فوري توګه خو به حل نشي خو امکان دی چې راتلونکي کې څه حل راووي. اداریه زیاتوی چې د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې د طالبانو په آئینی حدونو کې دننه مطالبه تسلیم کړي او په دې مذاکراتو کې اپوزیشن ګوندونه هم شریک کړي چې د صورتحال نه با خبره وي چې په کوم شرطونو مذاکرات کیږي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلی دا او وایي چې حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لړ کې څه واضح مطالبات خو مخې ته نه دی راغلي خو تمه څرګندېږي چې حکومت او طالبانو شورا ترمنځ کېدونکي ملاقات وروسته به د خبرو اترو ایجنډې ته حتمي شکل بدل ورکړی شي، او دا د خوشحالۍ وړ خبر دی چې طالبانو لخوا د 13 مارچ پورې کم د جنگ بندۍ اعلان شوی و دغه یې وغځولو. اداری زیاتوی چې د اطلاعات وزارت وایي چې طالبانو د مذاکراتو مشال بل کړو، اوس به ډیر زر په ملک کې امن راشي. که د دوانو غاړو لخوا داسې مثبت رویه وساتلې شوه، نو مذاکراتو به ښه نتایج راووزي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې بلوچستان کې د ګیس په پیپونو د پرله پسې دماکو وروستو پسنی کې په رډار پوسټ حمله چې پکې یو اهلکار مړ شو، داسې پیښې دي چې د بلوچستان په صورتحال د وفاقي حکومت د فوري توجه غوښتنه کوي. ادارې لیکي چې بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ 13 ورځو کې شرخخو سره په مذاکراتو کې پیل کړی و. وفاقي حکومت لپکار دي چې خپل دلچسپي پکې وخی او بلوچستان صوبایي مشورولۍ په مرسته د مذاکراتو اهتمام وکړي، او د فاټا په شان بلوچستان کې هم اختلاف لرونکو سره د مذاکرات وکړي چې د سیمې حالات ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په دې هیواد کې د جنکو د تعلیم لپاره د کیدونکو هلو ځلو په اړه مقاله خپره کړې ده، او امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز بیا په افغانستان کې د لوی د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکي د بوروال کاکړ ناو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ګوردن براون په دې مقاله کې ویلي چې ملالی یوسفزی د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله او بیا برید ور باندې وسو. د ورځپاڼې په لیکنه ملالی یوسفزی اوس د برتانیا په یو سکول کې ده، خو پر هغې تر برید وروسته اوس په پاکستان کې په سلګونو نجونه د تعلیم د حق لپاره مبارزه کوي. ورځپاڼې لیکي د ملالی یوسفزی پر پله روانې دا لوی شمېر نجونه اوس د دې لپاره هلې ځلې کوي چې په پاکستان کې له نجونو سره د کېدونکو امتیازي چلند مخه ونیسي. د نجونو پر حکومت غږ کړی دی چې په ملک کې دی پر تعلیم خرڅېدونکی بجټ دوه چنده کړي، او د راتلونکي کال تر ډسمبره دی په ټولو صوبو کې بنیادي تعلیم باوري کړي. ورځپاڼې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکو ته د ملالی یوسفزی او د هغې د دوو ملګرو کائنات او شازیه لخوا یو پیغام وړی دی چې پکې ویل شوي پاکستان اوس د تعلیم په برخه کې خورا پرمخ تللی دی. دوی ویلي پاکستان اوس په هغه حال کې نه دی لکه څه وخت چې په دې ملک کې زیاتره ماشومان سکول ته نه تلل. ورځپاڼې لیکلي د پاکستان نورې صوبې هم باید له پنجاب زده کړه وکړي، او چیرې چې یوازې په یو کال کې دننه 1 میلیون ماشومان په سکول کې داخل کړل شوي دي. ګولډن براون لیکلي چې د وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي چې که هغوی د 2015 کال پای د دې لپاره هدف ټاکي چې په ټول ملک کې به تعلیم عاموي، نو د هغه په خبره دوی دې ته تیار دي چې په نړۍ کې د پاکستان لپاره د مالی مرستو هلې ځلې وکړي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز بیا په افغانستان کې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده. لاس انجلس ټایمز لیکلي په افغانستان کې د واک سولیز انتقال د دې ډیرو دلیلونو پر اساس د دې هیواد لپاره بیخي د ارزښت وړ دی. د ورځپاڼې په لیکنه لومړی دا چې په راتلونکي کې قراري باوري کړي، او دویم دا چې د افغانستان لپاره د امریکا په کانګرس کې ملاتړ برقرار وساتي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه تر دې دواړو لا مهمه دا ده چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نسي، او د امریکا په ګډون د نورې نړۍ د امنیت لپاره ګواښ نسي. ورځپاڼې لیکي که چیرې د افغانستان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې درغلۍ وسوي، نو دا د دې سبب کېدای سي چې په سوله ییزه توګه د واک انتقال تر پوښتنې لاندې راولي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
پاکستان هغه تورنر دوي چې ګینه د سعودي عرب په وینا بعد شام باغیانو ته وسلې ورکړي. ځینې کارپوهان دا نظر لري چې پاکستان نه یوازې د شام باغیانو ته وسلې ورکړي، بلکې دغه جنگ ته وسلوال هم استي. په دا حق له د جرمني غږ یو راپور خپور کړی دی. منور شاه مهم ټکی وړاندې کړي.
د چوله یا د جرمن غږ په خپل ویبپاڼه یو ریپورت شایع کړی چې د پاکستانی او نړیوالو رسنیو په حواله لیکي پاکستان کې میشت وسلوالې ډلې طالبان او القاعده خپل کسان شام کې روان جنگ ته لیږي چې هلته د بشار الاسد د ځواکونو خلاف د باغیانو ملاتړ وکړي. رسنۍ ادعا کوي چې شام ته د وسلوالو لیږلو کې د پاکستانی ریاست مرزي شامله ده، خو پاکستان په وار وار د دې ادعاو تردید کړی دی. د جرمنی غږ دا رپورټ لیکي. پاکستان کې دا مسله ورسته له هغې رامنځته شوه چې سعودي عرب د هیواد ته یو نیم ارب ډالر مالی امداد ورکړو. حکومت وایي دا امداد د یو دوست هیواد لخوا ډالۍ ده، خو د پاکستان اپوزیشن ګوندونه او یو شمېر کارپوهان وایي د دې په بدل کې به سعودي عرب خامخا د پاکستان نه څه کار اخیستل غواړي. هلته د قومي سلامتۍ او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په قومي اسمبلۍ کې ویلي چې د سعودي عرب په غوښتنه د شام په شخړه کې د برخې اخیستلو تورونه بې بنیاده دي. نوموړي وویل پاکستان ته د سعودي عرب د ولیعهد د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي نوعیت یو شمېر لوزنامې لاسلیک شوي، خو په هغې کې د شام د مسلې ذکر نشته. بلخوا د جرمني غږ ته د خلیجی سیړنیز مرکز مشر عبدالعزیز الساګر ویلي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د روس سره د امریکا تعلقات کړکېچن شوي او په جنیوا کې د شام د شخړې د هواري لپاره مذاکرات ناکامه شوي، ممکنه ده چې امریکا د شام باغیانو ته د وسلې ورکولو مخالفت ونه کړي. دا راز لندن کې میشت سیړونکی غفار حسین وایي پاکستان سره سعودي عرب ژوره دوستي لري او کېدای شي چې د دې هیواد نه یې د شام خړه کې مرستې غوښتې وي. رپورت په کراچۍ کې د امنیتي چارو د یو کارپوه علي چشتي د خلیل کې د شام پښخړه کې ایران خپه ډاګه د بشار الاسد ملاتړ کوي. څوک چې د زرګونو خلکو په وجنه کې ککړ دی، نو دا خبره هم امکان لري چې د پاکستان په نظر د شام د باغیانو مرسته جایز وي. دا راز د بی بی سی پخوانی خبریال نومان نقوی وای د کې هیڅ شک نشته چې پاکستان به د ایران په نسبت د سعودي عرب لخته ډیره توجه ورکوي، ځکه چې دا مهال د ایران او پاکستان تعلقات د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دا ریپورت د علي چشتي په حواله لیکي د پاکستان د قبایلي سیمو نه ګڼ شمېر وسلوال شام ته رسیدلي دي او لا هم روان دي. تیر کال پاکستاني طالبانو ویلي وو چې په شام کې د رواني جګړې د سارنې لپاره یې دغه هیواد کې خپل دفتر خلاص کړی دی. دا راز د القاعده مشر ایمن زواهری ټولو وسلوالو ته پیغام ورکړی چې شام کې رواني جګړې ته دی ځانونه ورسوي، خو علي چشتي زیاتوي دا خبره واضح نه ده چې دې سلسله کې ریاست لاس لري او کڅنګه. البته د پاکستان پوز باندې وخت نا وخت د وسلوالو سره د رابطو تورونه لګي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوردونکو سرزو ذکر خیاړه خوستا چرته چې چارواکي وایي دوی عملیات کړی دي او د عملیاتو په نتیجه کې د حقانی شبکې سره تړاو درونکو 12 وسلوال نیولې دي. تفصیل نجیب الله الو خیل راکړي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د راتلونکو ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د یاد ولایت امنیتي ادارو د خپلو پوځي عملیاتو او فعالیتونو په لړ کې 12 تنه د حقانی شبکې وسلوال نیولې دي. د یکشنبې ورځې ناوخته د خوست ولایت مقاومت باتی مسؤول مبارز محمد صدران چې د نوموړي ولایت د ملي امنیت د ادارې په انګړ کې د موضوع په تړاو د رسنیو خبریالانو ته معلومات ورکول، ویل چې نوموړي کسان د علي شیرو د چرګوټي صبریو او غلام خان بندر په سیمه کې نیول شوي دي.
12 نفر وسلوال مخالفین چې د حقانی شبکې سره مستقیما ارتباط لري، هغوی مستقیما د دوی لخوا نیول شوي. د دوی سره دوه رادې موټر چې یو پلانکوچ او بل سره چا موټر او همداشان درې رادې موټر سایکلونه، د دوی سره درې میله راکټ انداز، یو مل پیکا، پنځه میله کلاشینکوف، دیارلس دنه شجورې، و میله ټیټی توپانچی، اته ویش میل فایر ریموټ کنټرول دستګاوی، درویش چسپکی یا مغناطیسی ماینونه چې دا ډیر خطرناک وکیږي.
مبارز محمد زدران وړاندې ویل چې نوموړي پوځي عملیات د خوست په دریو سیمو کې ترسره شوی دی.
دغه عملیات د غلام خان بندر، علي شیرو چرګوټي سیمه او د صبریو پولیس والی کې ترسره شوی دی چې په همدې کې دغه ټول لستراوړنې او دغه نیول شوی کسان شامل دي.
د یادونه وړ ده درې ورځې وړاندې هم په خوست کې د ملي امنیت د ادارې د منصبینو لخوا د غلام خان بندر په سیمه کې یو عارضه سره چا موټر چې د چاودیدونکو توکو ډکو د لیکدونکو سره یو ځای نیول
فاټا د اصلاحاتو پلور
په کابلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمرا ګټور دي.
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصله په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات سمرا عملی شوی دي.
52% التا د خزو اکثریت ده، تو اوس پورې موته او ټولو ایجنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشته.
د فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریده د اصلاحاتو مخه ډبوي؟
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دی نو امن دی الحمدلله. اسې بد امنی خو ټول پاکستان کې ده، اسلام آباد کې هم شته، په پنډۍ کې هم شته، دې کې بالکل کېدای شي ممکنه ده او زه وایم چې حکومت دې وکړي.
د دې او نورو پښتنو ځواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پنځ شنبه پر ورځ
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو مشترکه کمیټې د فاټا ریفارمز د سفارشونه حکومت ته وړاندې کړې دي، خو بیا ځینې خلک او کارپوهان وایي چې دغه سفارشونه د فاټا د خلکو ستونزې نشي هوارولې تر کومه چې د دغه سیمې ولس په فیصلو کې نوي شریک شوي. په دغه اړه د زلان یوسفزي راپور.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټولو سیاسي جماعتونو مشترکه کمیټه قبایلي ولستا د پاکستان د نورو وګړو برابر حقونه ورکول لپاره یو لس سفارشونه حکومت ته وړاندې کړي دي. د یادې کمیټه غړي اخندزاده چټان د سفارشاتو په باب له مشال رډیو ته وویل چې د هغوی کوشش دی چې د آئین په آرټیکل 228 کې بدلون سره د فاټا عوامو ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل کولو اختیار ورکړي. هغه زیاته کړه
اف سی آر خو ټول یو ظالمانه نظام دی، یو تور قانون دی، مونږ غواړو چې اف سی آر ټول ختم شي. خو مونږ ته دا په دې کې ممکنات نه ښکاري ځکه چې د ملک کم مقتدر قوتونه دي هغه په دې کې رکاوټ دی، کم چې بیوروکریټ سی هغه په دې کې رکاوټ دی.
د زیاته کړه چې د دې دا هم کوشش دی چې په قبایلي سیمو کې د کونسل ټاکنې وکړي او بیا هغه کونسلونو ته د فاټا د فیصلو اختیار ورکړي. خو د فاټا وکیلانو تنظیم د فاټا اصلاحي کمیټې لخوا حکومت ته ورکړل شوی سفارشونو باندې سختې نیوکې کوي. په دغه سفارشونو باندې د اعتراض په باب له مچکله د فاټا د وکیلانو تنظیم غړي اعجاز ممن اډوکیټ څخه وپوښتل، نو د هغه وینا وه قبائلی سیمو کارپوہ طاہر خان په قبائلی سیمو کې د اصلاحاتو په باب لوای چې د قبائلی اولس لپاره د کارکونکو کار صرف د کانفرنسونو او سیمینارونو پورې محدود دی.
د قبایلو کو نظر په دې شیانو کې نوی نو په اسلام آباد او په پېښور کې سیمینارونه کیږي، یو غاړه بوي چې داسې اصلاحات پکار دي، بل غاړه بوي چې داسې پکار دي، داسې نه پکار دي، ما خیر هغه به نتیجې ورنه کی.
د پام وړ ده چې د پاکستان آئین آرټیکل 228 ختم اوم کلاس تر مخه قبایلی اولستا د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل کولو حق نه دی حاصل او د های کورټ یا سپریم کورټ په دایره اختیار کې هم د بسیمین ناراضي. سلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
مشال ردوګي او ردونکو اوس رازو یو بل راپور ته چې د پولیسو د ټریننګ په اړه باندې دی. په سواد کې پولیسو ته ټریننګ ورکړل شوی دی، دغه ټریننګ د ترهګرو پر ضد چې کوم عملیات کیږي پای کې درنو وسلو استعمال په دغه اړه باندې دی او تربیت انتظام شو. د نیاز احمد خان راپور کې اور
د خیبر پختونخوا پولیسو لپاره د درنې وسلې استعمالولو تربیت سنټر کاریا کې د ملکن ډیویژن 115 پولیسو اهلکارو روزنه ترلاسه کړه. د سنټر استاد افتخار خان وای چې وړاندې 200 د ملکن ډیویژن او 1400 د خیبر پختونخوا نورو سیمو پولیسو اهلکارو ته دغه تربیت ورکړه ده.
او دلته کې دوی ارسه په خپل پریکټیکل باندې وکړل چې دا کې د غټ هتیار 60 مارټر او 12.7 او آر پی جی 7 دا فرم دوی پریکټیکل او هاند ګرنیټ چې دا الته کې دوی نو کړه.
دا روزنه اغستون کې یو پولیس اهلکار وای چې دوی ته وړاندې د قانون ضابطه او د عام ولس سره د مقابلو ټریننګ ورکړای شو. دا سي تربیت دوی لومبي زر تر لاسه کړو.
زه د لور دیر د چیدری اوسیدین کې ما د وې تانه کې ډیوټي دا زه د دې لپاره د ترغلی چې مونږ سره په کوتونو کې دا هی وی پن پراتو آر پی جی 7 او 12.7 مارټری زموږ هر قسمه اسلحه په کوتونو کې پراتو تو خدا غد استعمال چل مونږ نه راتلو چې دلته مونږ رالو مونږ کته مقتدی استادانو ډیر ښه تربیت راکو او دا غد استعمال چلی راته مونږ خو
یو بل پولیس والا وای چې اوس دوی د ترهګرو د درنو وسلو په جواب کې جوابي کاروي کولای شي.
نظام الدین ضلع دیر لون راغلی مونږ خو دې دلته کې تقریبا 21 ورځې په دې ټریننګ کې مشغول یو. مخکې ټریننګ دانه چې بدو اغا ډیر خو خو چونکه اغا په بل لیول ودا په بل لیول باندې چونکه اغا چې کوم زمونږ د خلکو سره د عوامو سره د غي متعلق او دا کور چې مونږ کوم وکړو دا چې کوم دنه د دشتګردو او ټول ټیرریزم د هیوی اصلي متعلق
په دغه مقدم ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی عبد الله شاه اویل چې دا سه تربيت د پولیسو لپاره ډیر ګټور ده.
دا هو سپیشلایز ټریننګ زمونږ پر ریکوست باندې یو سی صاحب شروع کړی او دا ټریننګ هغه کوشش داري چې دا ټول صوبې ته خور کې ټول صوبونه سلیکشن کوي او دا ټریننګ ترلاسه
کوي. تربيت مکمل کېدو وروسته دغه دستوري مشر د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وو چې وروسته تربيت اغستون کې پولیسو ته انعامونه او سندونه ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امریت کې ګڼ شمیر نارینه او خزینه ځوانانو ته په یو ورځني خوانی سیمینار کې د انتخاباتو له بهیر نه د سارونکو په توګه زده کړې وکړل شوې. نور حال له جلال آباد باز محمد عبد راکړي.
دغه یو ورځنی سیمینار د پژواک خبری اژانس په تخنیکی همکارۍ ترسره شو چې 50 تنو نارینه او خزینه ځوانانو پکې په رضاکارانه توګه ګډون کړی وو او ګر سره دې خبرې تجمنو چې په افغاني احساس به د انتخاباتو له بهیر نه سارنه او نظارت کوي. د دغه خوني سیمینار ټرینر د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد محبوب شاه محبوبو نو مولي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دوی به ولسی ژورنالیستان وي او په دغه سیمه کې به د هغه ژورنالیستانو سره یو ځای کار کوي چې هغوی د ځینو رسنیو سره رسمي کار کوونکي دي. دوی په شریکه یو ګروپ جوړي او د دغه ګروپ له مخې به په ننګرهار کې ټاکنې چې راتلونکي ترسره کیږي د درغلۍ مخه به نیسي او صحیح ناظرین.
یو تنځوان چې په یاد خونی سیمینار کې د سارون کې په توګه زده کړې کړې وي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
سبغت الله نفیم د دې کې مونږه هغه څه زده کړل چې مونږه څنګه کولای شو چې شفاف او عادلانه انتخابات ته زمينه مساعده کو. هغه تخطيانی چې په انتخابات او په محالاتو کې صورت نسی هغه مونږه د اړوند چارواکو یا د نړیوالو مشاهدینو سره شریکی کو.
د نورزیا په نوم یو انجلې د هغه درغلیو او سرغړونو یادونه کوي چې دوی به د ټاکنو په ورس ساری
کوم مثلا لوجستیکی مواد چې دوی دی چې رنگ او باز نور مواد چې هغه دوی نوي چې څنګه اتلس کله نوي دوی راځي کوم رایه چوي په مغزه کې د کاندیدانو هستاز چې خلک غواخي دغه نور باز مسایل چې دغه مسایل باندې کول شي نظارت وکړي ترڅو درغلي را مخته نشي.
د یادولو د چ پټاکونو کې د درغلي او سرغړونو د مخنیوي په خاطر د انتخاباتو خپلواک کمیسون په سیمایزه کچه ناظمان هم ګمارلې دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دیارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندار
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو
دیارانو مشال.
د سلارزو بنیر د خوی کلی زیاتره ولس په کراچۍ کې مزدوریانه کوي. په سیمه کې د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 3000 دی. په دې کې تر اوو کسانو د ماستر یا د لوړو زده کړو ډیګریانې ترلاسه کړې دي. دغه خلکو د ژوند جوک پاړه باندې د شانواز ترکزی راپور
د بنیر پوسل ارزو کې د کوه یا کوهینو مکلی کې چې د کوم ځوان نه پښتنه وکړي چې ګنې هغه سبق وای او یا نه، نو هر پنځم زلمی بس کول یا کالج کې سبق وای، نور ځوانان په کراچۍ کې ژوند کوي. نو دا والی
ز شیردالی خان دلته کوم دغه مسله ده چې دلته کې زمکه ډیره شاټه او بنښته ده، د هغه د وجه خلک د خېټه پاللو لپاره چې کوم ده د کراچۍ او یا د نور خالونو تلل کوي، بیا هم د دغه وجه چې کوم ده زمونږه تعلیمي ادارې د نن نه سوخ مخ کې ډیره لری وي، دا غي نسلونو په دغه طریقه روان دي او هغه بار خپل وخت یې ری کوله اوس چې کوم زمکه زمونږ پاتې دي، نو چې په دې باندې ته مونږه کارخانه جوړو سو چرته و چې لږ زمکه ته په دې بډیم جوړ کو، نو دا لقب هم زمونږ نه داسې لاړی شي چې مونږ به د دې ځای د اوسېدو بالکل جوګم پاتې نشو.
د دې کلی د ولس پوهنه چې د اوسېدونکو شمېر لږ زیات درې زره دی، ویلي چې د شپږو او یا وو تنانو پکې ایم ای یا شپاړسم جماعت پورې سبق ویلی دی. عثمان غنی نومی یو تن چې په یاد کلی کې ځان له کلینیک پرانستې او ډاکټري کوي، وای ویل
چې موږ په خپل باندې بامپو خدمت دو، زمونږ نه 5 کیلومتر لرې ده، تقریبا پیدل باندې ځان ساتلو، بیا ولای غاړي په درې درې نیم بجې و چټی کې نه ماځګر مانځل او موږ واپس را رسیدو. دا په خانه مخ ځان سره سړې ډوډۍ په بستو کې وړلې او هلته کې باندې خوړلې، دا هغې نه بعد خپل چې بیا کوم طالب و ناغه بیا سواړی تتلو 26 کیلومتر فاصله کې دا لاغي به چا سره 49 دغه وجه باندې تعلیم پر هو دی به کراچۍ ته منډه وهل.
د دې کلی سره نږدې بازار هم نشته، نو کو ضرورت پیښ شي نو د بامپوخي بازار ته ځي، کوم ځای کې چې د سنگ مرمر غرونه دي. خدا ولس بیا هم زیاتره په کراچۍ کې ژوند کوي. عمر بالون میوتن چې ویلي چې 25 کلونه وړاندې کراچۍ ته پکړه تلو او په هغه ځای کې ځان ته روزګار شروع کړي، خو ولې اوس هغه وایي چې په کراچۍ کې بد امنی ده.
چې لکه نیمګړی خاندان یو دلته یو او سالته کې یو، هلته بد امنی ده اوس چې دی لکه اکثریت کراچۍ پرې خو ده، یا بار ملکونو ته لاړل روزګار لا او یا د خپل وطن ته راغلل، نو د هغې دپاره چې دلته کله کله راځو داسې کال کې یو هفتې نیمې نه راځو، بس هر څوک خپل روزګار کوي او د تعلیم د کمی د وجې زیاتر په هوټلونو کې کار کوي او یا د اړیانې کوي نه، او ډېره کم رشوه داسې ده چې هغه مطلب د دفترو کې یا سو خپل کاروبار شروع کړي.
عبدالشکور نومې یو تن چې کراچۍ نه پاتې دی او په کلي کې ژوند کوي، سر روزګار کوي
نه دلته پاتې نو بس ما تعلیم دغه نشته بس شار کلنري و بیا بس ګاډه خپل ګاډه دا چلم نو بایو وخت کې دی چې زمونږ سکولونه دغه لري.
په یاد کلي کې د هلکانو لپاره میډل سکول جوړ دی، خو ولې ولس وایي چې کوم محل په سیمه کې د طالب وسلوالو په ضد عسکري اپریشن شوی، نو ولس له هغې وروسته خپل بچي سکولونو ته لیږل شروع کړي دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، بونیر.
راپور مو ورو درو دونکو د دې سر زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکې. هر چرته چې خا د باد او برې له اوس
زخمونه مې جو شبي مې دي سردا پر ہارو نام جو شامل کرا تخام بچے زخم نام جو شامل کرا تخام بچے زخم نام جو شامل سردار پر ہارو نام جو شامل کرا تخام بچے زخم نام جو شامل کرا تخام بچے زخم
جو شوی